द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2018 مې د میاشتې سلیریشته منېټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې بینې او واشنگتن کې د نهې ورځ د شپې نه بجېری په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د برتانیې وزیر اعظم تریسا مې په ملک کې د ترخګرې د خطر خبرداري اولی درجه ته درسولو اعلان کړی او پوز هم د پولیسو سره کومک لپاره ملک ځای پر ځکړه شوې ده میرمن تریسا مې په مانچستر خار کې د موسیقي یو دستوره کې ځانمرګ برید ورستو خپل قام ته وینا کې دغه اعلان کړي د امریکایي صدر ډونالد ټرمپ حکومت په بجټ کې د یو وړاندیز د لارې غوښتنه کړې چې د امریکا له اړخه د نړۍ ځینې ملکونو ته دفاعي امداد پر ځای دي قرضې ورکړل شي چې پکې پاکستان هم شامل دي او د پاکستان داخله وزیر چودر نثار علی خان په سوشل میډیا د ملک په حکومت یا فوزی ادارو باندې نیوکه کوونکو پر ضد د چاپمار عملیاتو کولو دفاع کړی او غواړي د ملک تمام سوشل میډیا کارکونکو کلاکا سارنو کی قدرمن اردوونکو په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې په یو شمېر موضوعګان تاسو ته راپور نمبر کې وړاندې کوم سره اوسې خو لازم د خبرونو تفصیل ته د برتانیې وزیر اعظم تریسا مې په ملک کې د ترخګرې د خطر خبرداري اولی درجه ته رسولو اعلان کړی دی او پوز هم د پولیس سره کومک لپاره ملک ځای پر ځکړه شوې ده میرمن تریسا مې په مانچستر خار کې د موسیقي یو دستوره کې ځانمرګ برید او ورستو خپل قام ته وینا کې دغه اعلان وکړ یو ورځ وړاندې شوې دغه چاودنه کې لک تر لګه 22 کسان وژل شوي او تر شپې ته خوښه نور جوړبل دي دی ویل چې په لویو دستورو کې لکه فوټبال او د موسیقي دستورو کې به پوز هم د پولیسو سره کومک لپاره پر ځای کول کیږي د زیات کړه چې د خطر کچه د نازک نه انتهایی نازک حالت ته پورته کړل شوې ده د کومې مطلب چې د بل ترخګر برید امکانات شته دی ویل کې د شی د ګول پورز مانچستر کې د ځانمرګي برید یو ټولګي پلان کړی شوی وو د کومې لپاره چې د برتانیې پولیسو پلټنې شروع کړې دي د پیښې ذمہواری د داعش وسلواله ډلې په خپل سر اخستې خو نه د امریکا او نه د برتانیې استخباراتي ادارو تایید کړې ده پولیسو د ځانمرګ برید کوونکو پیژنګلو د سلمان عبیدی په نوم کړې خو نور تفصیل یې میډیا ته نه ښکاره کړې پولیسو د پیښې وروسته د مانچستر خواو شاسیمو کې چاپی وخلی او چاودیدونکو موادی هم ترلاسه کړې دي په دغه چاپو کې یو درویشت کلن هلک هم گرفتار کړل شوی دی خو تفصیل میډیا ته نه ښکاره شوی خودل شوی چې د پیخي سره کوم تړون وو د امریکای صدر ډونالد ټرمپ حکومت په بجټ کې د یو وړاندیز د لارې غوښتنه کړې چې د امریکا له اړخه د نړۍ ځینې ملکونو ته دفاعي امداد پر ځای د قرضې ورکړل شي چې پکې پاکستان هم دی سپینې ماڼۍ ویلي چې دا وړاندیز ډیپلوماټي خرچې د کمولو د هڅو یوه برخه ده چې تر مخه به یې د امریکا نورو ملکونو ته مرستې او نور خارجي پروګرامونو له مختص کېدونکې پیسې یو کم 10% راکمول کیږي د امریکا مشهور ورسپانې وال سټریټ جرنل تر مخه د دې وړاندیز سره پوځي کومک ترلاسه کوونکي هیوادونو کې پاکستان تونیزیا لبنان یوکراین کولمبیا فلپاین او ویتنام اغیزمند کیږي کېدشي په بجټ کې د ډیپلوماټي خرچو د راکمولو نه ترلاسه شوی پیسې به امریکایي پوز باندې مصرف کاوه شي سپینې ماڼۍ د کال 2018 لپاره د امریکایي پوز بجټ 603 بلین ډالر ښکاره کړي کوم چې د پخوانی صدر اوباما د پوز بجټ نه 3% زیات دی د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په کلیز بجټ کې لوی بدلونونه وړاندې کړي دغه ټول بجټ 4.1 تریلیون دی او پکې زیاتې پیسې پوز د سرحدونو تحفظ او ریټایرډ فوجیانو ته ورکړ شوې ده په وړاندې کوونکی بجټ کې په ملک کې بیوسو لپاره هم پیسو کې غټ کمی راوسته شوې د صدر ټرمپ د بجټ لپاره ستر چارواکي میک ملوانی ویلی چې دا په لومړی وار بجټ د ټیکس ورکوونکو د نظر تیار شوه کوم چې مخکې د حکومت نه د مرسته اخستونکو لپاره تیار وو د بجټ دفتر نو ویل شوی چې د صدر ټرمپ انتخابي کمپاین په وخت شو وجمنو پرانا کې بجټ جوړ کړی شوی دی او ترجیحي پلانونو عملی کولو کار پکې شوی دی د ویلی دی چې د دې سره په بجټ د دې سره به بجټ راتلونکو لسو کالو کې تولشي او اقتصاد به 3% وده وکړي د امریکا په خوانی د خزانه وزیر لیری سمرز ویلی په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې لیکلي چې د دې بجټ سره به د امریکا کمه ګټه کوونکي خلک د انتهایی خراب حالاتو سره مخشي د پاکستان داخله وزیر چودر نثار علی خان په سوشل میډیا د ملک په حکومت یا پوځي ادارو باندې نیوکه کوونکو پر ضد د چاپمار عملیاتو کولو دفاع کړې ده او غواړي چې د ملک تمام سوشل میډیا کارکونکو د کلکه څارنه وشي. دا په داسې حال چې پاکستان کې مخالفه سیاسي ډلې او د بشري حقوقو کارکوونکي د حکومت په دغه ګام نیوکه کوي او وایي چې دا د جمهوري اقدارو او د ازادۍ وینا کولو د حق پر ضد دي. داخله وزیر ویلي چې د چاپو کار یې تونکړی دی چې د انټرنیټ هغه کارکوونکي راونیسي کوم چې د دوی د خوښي پر ضد لیکل کوي. د زیاته کړه چې د تیرو دوو هفتو راهیسې د پاکستان د پوځ پر ضد په سوشل میډیا لیکل کیږي کوم چې یو پاکستانی نشي کولی. د پاکستان په پوځ سیمه کې د ترخګرو سره د مرستو یا د خپل مقصدونو لپاره د کارولو تورونه لګي او په سوشل میډیا ورباندې په څرګنده ډول بحثونه کیږي کوم چې د ملک حکومت او ادارو ته د زغملو وړ نه دي. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې پاکستان د خپل ټولو ګاونډي ملکونو سره دایمي صلح غواړي خو که په سرحد یې حمله وشو نو برابر ځواب به ورکوي. د پاکستاني فوج مشر په راولپنډي ښار کې د پوځي مشرانو غونډې ته د وینا په وخت دا خبره کړې ده. د فوج د اطلاعاتو څانګې ویلي دي چې پوځي مشر کمانډرانو ته ویلي په هر شکل به د خپل ملک دفاع کوي. د فلپاین صدر روډریګو ډیوتارتي د ملک نسبتا قلاره سویلي برخه د شپېتو ورځو لپاره پوځ ته حواله کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډیوا ریډیو سره نه خبرونه ته نه خبرونه د واشنگټن ڈی سی نه وغږی. د برتانی وزیر اعظم تریسا مے په ملک کې د ترخګری د خطر خبرداري اولی درجه ته د رسولو اعلان کړی دی او پوز هم د پولیس سره کومک لپاره ملک کې ځای پر ځای کړی شوی. میرمن تریسا مے په مانچستر ښار کې د موسیقي یو دستوره کې ځانمرګ برید ورستو خپل قام ته د وینا په وخت غ اعلان کړی. دغه پیښه کې د ګول په ورځ 22 کسان وژل شوي او تر شپېتو زیات نور ژوبل دي. په دغه حق لباندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار وکیل خان د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د برتانیې پولیسو ویلي د مانچستر ښار په سیټي سنټر کې 13 شپه شوي 14 کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او یو کم شپېته نور جوبل دي چې زیاتره جینکې دي. د مانچستر د پولیسو مشر این هاپکنز تیر ورځ ویلي دغه تن چا چې د برتانیې په مانچستر ښار کې د موسیقۍ یو محفل رستو خپل ځان الوزولې د هغه تن پیژنګلو یې کړې او نوم یې سلمان عابدي دی. د ګریټر مانچستر د پولیسو مشر ویلي چې 22 کلن عابدي دغه برید کړې خو نوموړي نور څه تفصیلات دی ویلي. هاپکنز ویلي د پیخه پلټون کې په دې خیال دي چې بریدګر ځان سره 14 مواد راوړلي 14 ورته ورکړې او هغه هم په مخه وجلې شوې ده. هغه ویلي پولیس په ملي کچا د ترهګرې پر ضد عملیات کوونکو او استخباراتي چارواکو سره په ګډه د پیخه تحقیقات کوي چې معلومه کړي برید یو تن کړي یا د نتورک برخه ده. ترهګر ډلې داعش د 13 ورځې د برید ذمہواري په غاړه اغستې چې پکې لږ تر لږه 22 کسان وجلې شوي. داعش ویلي چې د خلافت یو عسکر یې دغه برید ترسره کړي. داعش په شام او عراق کې د خپل ولکې لاندې سیمو کې په خپل سر خلافت د قائمولو اعلان کړی دی. پولیس وایي چې زیاتره وجل شوي او جوبل ماشومان او تنکی هلکان او جینکې دي. پولیسو دا هم ویلي چې په مانچستر کې یو 30 کلن تن یې گرفتار کړی دی خو دا تفصیل یې نه دی څرګند کړی چې بمی 14 سره سر ډول تړون شته او کنه. دا 14 د امریکایي هنرمند اریانا ګراندې د موسیقي وړاندې کولو وروسته په مانچستر ارینا کې رامینځته شوی چېرته چې د 24,000 د ناستې ځای دی. ګراندې په ټویټر لیکلی په دغه پیښه زړه مات شوی او افسوس یې پرې څرګند کړی دی. د برتانیې داخله وزیر امبر روډ ویلي دا یو وحشي برید وو. د ټولنې عام خلک ځوانان او ماشومان په کنسرت کې وجلې شوي دي. د برتانیې وزیر اعظم تریسا مے ویلي خواخوږي د پیښې د ښکار شوو خلکو سره ده. برید ته یې ترهاګره برید ویلی دی. وزیر اعظم او د مخالف ډلې لیبر پارټي مشر په 8 جون په ملک کې د انتخاباتو دپاره د کمپاین ځنډولو هم ویلي دي. د 14 وروسته سخت امنیتی ګامونه پورته کړی شوی دي. ل دیړواندې دغه سنټر نه راغلو ویډیوګانو او عکسونو کې خودل کیږي چې په زرګونو خلک د ودانۍ نه په تیښته دي او چیغې وخی. د 14 وروسته د غلطه ګډوډي جوړ شوی او د ټرافیک ټول نظام ګډوډ شوی. په کنسرت کې برخه اغستونکي یو تن رائټرز خبری ایجنسی ته ویلي د 14 وروسته هر خوا منډ جوړ شوی. 14 زورور و، هر تن غختل چې بهر وزي. د امریکای د کورنی امنیت محکمه ویلي چې د مانچستر حالات ساری او دویتا په امریکا کې د موسیقي کم کنسرت ته داسې سرګنده ګواخ نشته دی.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ حکومت د راتلونکي کال لپاره په امریکا کې د 4.1 ټریلیون ډالرو د بجټ وړاندې کولو پلان تیار کړی دی، او په دغه کې د هغه ملکونو ته چرته چې امریکا دفاعي امداد ورکوي د هغې پر ځای د قرض ورکولو فیصله کړې ده، چې په دغه ملکونو کې یو پاکستان هم دی. په دې باندې د وایس آف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د امریکا سپینه ماڼۍ وایي د ټرمپ انتظامی لخوا د بودیجې وړاندیز تر مخه خارجي فوزونو لپاره د پیسو کومک په اوس قرضې په شکل وي. سپینه ماڼۍ زیاتوي دا وړاندیزونه د انتظامی هغه هڅو برخه دي کوم چې خارج کې د روان پروګرامونو امداد او ډیپلوماسۍ لپاره لګښت راکموي او دې کې یو کم 10% کمی راوستي. د امریکا وال سټریټ جرنال نومي ورځپاڼې په دې باب ړومبي خبرونه خپاره کړي او ویل یې د فوزي کومک قرضو کې بدلیدل به پاکستان، تیونس، لبنان، یوکرین، کولمبیا، فلپاین او ویتنام باندې اغیز ولري. د امریکا خارجه وزارت لخوا روان دي پروګرامونو نه راوباسل شوي پیسې به د امریکا په فوزي بودیجه کې لګولي کیږي. د سپینې ماڼۍ بجټ په کاغذونو کې لیکل شوي چې امریکا به را روان 2018 مالي کال لپاره دفاعي اخراجاتو باندې 603 بلیونه یا میلیارد ډالرو لګولو اراده لري. دا د صدر اوباما د فوزی اخراجاتو نه 3% زیاتوالی لري. په دې 603 میلیارد ډالرو کې بعد د توانای وزارت د سوري لاندې اټومي وسلې پروګرامونو، نور دفاعي پروګرامونو او د دفاع په وزارت کې لګول کیږي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د 500.5 میلیارد ډالرو بودیجه غوښتلې چې د کال 2019 د خرچې نه پکې 4.6% زیاتوالی راغلی. د ټرمپ انتظامیه د بودیجې یا بجټ خواست کې د خارجه وزارت په اخراجاتو کې د کال 2019 مالی کال په نسبت یو کم 10% کمی خودل شوی چې ترنا 1.15 بلیون ډالر جوړیږي. د کال 2018 په امریکني بجټ کې پاکستان لا 100 میلیونه ډالر امدادي خودل شوی کوم چې د روان کال 2019 په بجټ کې خودل شوی پیسو نه 0% کمواله لري. د 2019 په بجټ کې دغه پیسې 215 میلیونه ډالر وي. د پیسو دا کمښت به د پاکستان په ځمکني، هوایی او بحري فوزونو نیغ په نیغه اثر ولري. د امریکا په خارجه وزارت کې خپور سرکاري یاداشت مراسلې کې ویل شوي پاکستان لپاره د پیسو دا کمښت به د دوی په خپل سرحدونو د ګزمو کاروایانو کې کمی راولي چې ورسره د دوی په ساحلونو نظر ساتل به کمیږي او څوک یا څه هم شی د دوی د غاړې نه را اوړېدلی شي، او دا هم چې په دغه منطقه به دوی بیا د ترهګر تنظیمونو پر ضد مؤثره هم پاتې نشي. سیډنکاران وایي دا ګام به د امریکا اوسنۍ انتظامیه او په دې ملکونو کې د امریکا اوږدې مودې مفاداتو لپاره هم زیان ولري. دا زیاتره امریکني امداد د هیوادونو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پروګرامونو کې پکارول کیږي، او امریکا دې سره دغه هیوادونو په صلاحیت هم نظر ساتي. د وسلې په قیمت کې زیاتوالی به پاکستان، اردن، مصر او لبنان په شان هیوادونه په دې مجبور کړي چې بیا به دوی د خپل ضرورتو لپاره امریکا ته نه، ولې چین او روس او دغه شان نور قوتونو ته ګوري، چې په نتیجه کې به دوی چین او دغه نور قوتونو ته نږدې کیږي او د امریکا نه بل لري کیږي. په پاکستان د هغه وسلوالو ډلو د کومک تور څوک چې افغانستان کې د امریکا فوجونو سره په جګړه بوختي، او امریکا او هند یو بل ته نږدې کېدو اسلام آباد او واشنگټن د سمودې راهسې په جدا لارو روان کړي، او د کال 2019 نه واخله تر نن ورځې پورې امریکا پاکستان لپاره امداد کم کړي خو زیات نه. د پاکستان او امریکا تعلق عمر لا د بیدباره د خپل خوخه او په طبیعتونو کې بدلون باندې اډانه لري. پاکستان هم د سمودې راهسې په امریکا کې د بدلیدونکو حالاتو په تناظر کې ځان چین ته ډیر نږدې کړي، او د افغانستان د مسلې حل هم روس او چین سره په ګډه ګوري. پاکستان چې یو وار د امریکایي امداد دریم نمبر غټ هیواد وو، او کال 2019 کې به د امریکا نه 3.5 بلیونه ډالر امداد خوړه، اوس 100 میلیونه ته پاتې شوی. خدا کمی یوازې د یو بل باندې د بیدباره د لاسا یا د پاکستان د حکانیانو د امداد په سر نه دی کم شوی. امریکا هم نړۍ ته اوس خپل نظر کې بدون راولي. د القاعده تر هګر ډلې زې داعش تر هګرو نیولې، او روس او چین اوس ځان مضبوطوي. سویلي اسیا کې هم امریکا اوس یوازې افغانستان کې د بیثباتۍ د لاسې نه، ولې هندي بازار کې د ګټو د وجې خپل مفادات ګوري. بل هند هم اوس نړۍ کې د سعودي عربستان نه پس د وسلو لوی خریدار جوړ شوی، او هم دې له امله د امریکا لاک هیډ مارټن او بوئنگ کمپنۍ ځان هند ته رسولې. امریکا د دې وړاندې هم پاکستان باندې د اف 14 هوایي جازونو خرڅ درولې او د امریکا پخوانی د دفاع وزیر ایش کارټر د حقانی ترهګر شبکې خلاف د موثره کاروای نه کولو پر سر پاکستان ته کال 2018 کې 300 میلیونه ډالر ائتلافي مرستې بندې کړې وې. خو بیا اوس هم ځینې امریکایي مشران پاکستان سره خراب تعلقاتو نه د ډډه کولو مشوره ورکوي. امریکایي مطبوعاتو سره خبرو کې د امریکا سینیټر جان مکین ویلیو چې پاکستان سره ښه تعلق افغانستان کې د امریکا مشن کامیابی، د خپل فوجیانو تحفظ او د سیمې د ثبات لپاره ډیر ضروری دی.
او اوس وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ خپل صدارتي مهم کې په مسلمانانو د ترهګرۍ په تورونو ډېرې ملامتي ویلې دي او امریکایي قام سره لوس کړی و چې کدی صدر شونو په مسلمانانو کډوالو به امریکې ته پراتلو مکمل بندیز لګی. خو د صدارت په منصب د کېناستو وروسته اوس د ښاغلي ډونلډ ټرمپ د مسلمانانو په بابله پخوانی جذبات بالکل ساړه شوي دي او د دښمنۍ په ځای ورسره اوس د تعلق جوړولو په تکل کې دی. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د مسلمانانو په لوري د صدر ډونلډ ټرمپ د نوي دریس په حق لا د نامتو لیکوال د راجر کوهن یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې صدر ډونلډ ټرمپ د یو نیم کال نه په کمه موده کې نه یوازې د مسلمانانو په امریکا په مکمله توګه د بندولو د خپل غږ نه پستانه شوی دی، ولی تازه بیان دا دی چې دا یعنی ترهګري د مختلفو مذهبونو ترمنځ جنگ نه دی. صدر ټرمپ د اسلام د مقدسو مقاماتو په وطن سعودي عرب کې د خپل لومبه خارجي دورې په موخه ویلي دي چې د ترهګرۍ د لاسه ځپلې شوي 95% خلک خپل مسلمانان دي. مضمون زیاتی چې صدر ټرمپ د مسلمانانو د مخالفه خبرو نه ورستو شوی دی او اوس ورته د فلسطینیانو په شکل کې مسلمانان راښکار شوی دي او د شام د بشار الاسد ناقابل بیان ظلمونه هم په خپلو سترګو لیدلي دي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي کله چې صدر ټرمپ خپل لومبه سمندر پورې دوره کې په ترهګرۍ په اسکه غړی بدرد ویل نو دغه وخت دی په یو داسې ملک کې ولاړو چې د 11 ستمبر د ترهګر حملو 19 ترهګرو کې 15 ترهګر د دغه ملکو. د 11 ستمبر د حملو نه پستنۍ دنیا کې د غربي ملکونو په لوري د سعودي عرب د وهابي مسلک منونکو مسلمانانو نفرت او دشمني دومره زیاته شوې ده چې د غربي ملکونو نه د ایران دشمني هیره شوې ده. مضمون نگار زیاتی که څوک دا خیال کوي چې صدر ټرمپ د سنی مسلک د خونړو جنگیالو د ترهګر تنظیم داعش د مقابلې د پاره د اسلامي قوتونو او ملکونو په متحد کولو کې سنجیده دی، نو زما په نس داسې نه ده، ځکه چې د سنی داعش تنظیم نه زیات صدر ټرمپ غیر سنی ملک ایران ډیر په سختو الفاظو کې اوغندلو او دا هغه صرف د خپل سعودي کوربه بادشاه او د اسرائیل د خوشحالولو د پاره کول، ځکه چې د ایران په دشمنۍ کې سعودي عرب او اسرائیل د یوې بیړې سوار دي. د صدر ټرمپ تقریرونه به یقینا چې مشرق وسطا کې فرقیز جنگونو له هوا ورکی چې اصلي مشران به سعودي عرب او ایران د پردی شاته ناست وي. خو امریکې لا د تباهۍ په دې لوبه کې عیسی خستل پکار نه دي. امریکا باید چې د دنیا د یو لوی طاقت په حیث د ایران او د سعودي عرب په خپلو کې د رانږدې کولو تکل وکړي او لکه څنګه چې د صدر ټرمپ خپله وینا ده چې ایران تنها کول یو احمقانه سوچ دی، ځکه چې ایران دومره وړوکی ملک نه دی چې څوک به تنها کی، بلکې د ایران د تنها کولو د کوششونو ټوله فایده به په ایران کې سخت دریځه مذهبي انتها پسندو خلکو ته رسیږي، څوک چې د ایران اصلاح پسند حکومت او ټوله د منځه لری کول غواړي.
ګرانو خدمتمن اردوونکو، اوس هم ستاسې پام راګرځو د بل راپور په لوتا. دغه راپور زمونږ همکاري کلسوم کاکړ تیار کړی دی او په دغه راپور کې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ پر ضد چې دلته کې کم د روس سره د پټو اړیکو ساتلو تورونه لګي د خپل صدارتي څوکۍ د سنبالولو نه وړاندې په هغې لړ کې د صدر ډونلډ ټرمپ چې کم د قومي سلامتیا سلاکار دی نو هغه د سینټ یوې غونډې ته یوې ډلې ته نن خپل وینا هم کړې ده. نو په دغه باندې راځي چې نور تفصیل د کلسوم کاکړ په دغه راپور کې واورو.
دا صدر ډونلډ ټرمپ د استخباراتو مشر د سې شنبې په ورځ په مطبوعاتو کې راتلونکي هغه راپورونو په اړه څه ویلو څخه ډډه وکړه. پکې ویل شوي وو صدر ټرمپ د امریکا تیر کال صدارتي ټاکنو کې د ټرمپ کمپاین کې د روس د لاسوهنو په اړه شواهد نه ښکاره کولو په اړه ورباندې فشار اچولی. د کمی استخباراتي ادارې مشر ډین کوټس د پیشي پلټنه کوونکي د سینټ یوې مخصوصي ډلې ته وویل، زما د کار نوعیت او څوکۍ لپاره دا مناسب نه ده چې د هیواد د صدر سره کم معلومات او خبرې موږ شریکې کړو، هغه باندې عوامي توګه تبصره وکړو، زه دا مناسبه نه بلم. شاغلی کوټس وروسته زیاته کړه چې د روس د امریکا په ټاکنو کې د لاسوهنو په پلټنو کې د ځنډ خبرې نه مني، وایي چې هغه پلټنې به پر ځای وي او دا به موږ د سمې نتایجو ته بوزي چې هیواد بیا د نورو موضوعاتو ته پام وکړي. په وروستیو کې خبري ادارو راپورونه خوره کړي چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ، شاغلی کوټس او د کمی امنیتي ادارې مشر مایکل روجرز ته بیل خواست کې غوښتنه کړې چې د روس د صدر ټرمپ کمپاین کې او صدر ټرمپ په سپینې ماڼۍ ګټلو کې مرسته کولو په اړه الزامونه ده غلط وګڼي. صدر ټرمپ دغه غوښتنه ورته د هغه وروسته وکړه چې کله د اف بی آی ډایرکټر جیمز کومي وکیلانو ته وویل چې د دوی اداره د ټاکنو په مهال د روس مفاداتو او د ټرمپ همکارانو د روس سره اړیکو په اړه پلټنې کوي. په داسې حال کې چې شاغلی کورس د سینټ غونډې ته بیان ورکول، تیر کال صدارتي کمپاین کې د سی آی ای یو مشر جان برینن د سینټ غونډې ته وویل چې دوی د روسي چارواکو او د کمپاین د غړو ترمنځ د اړیکو معلومات لیدلي. برینن زیاته کړه چې د روس چارواکو د امریکا ترمنځ د مداخلت او هغه کسان چې د ټرمپ کمپاین کې لاس لري په اړه معلومات ورسره دي. شاغلی زیاته کړه چې دا زما په ذهن کې پوښتنې راپورته کوي چې آیا روس د دغه کسانو همکاري ترلاسه کوله او کنه. شاغلی برینن په دا خبره ټینګار وکړو چې دوی دا نسی ویله آیا ټرمپ کمپاین کې د روس سره ګټي وي او کنه، خو دا دوړو ترمنځ د همکاري په اړه ویلي او زیاته کړه چې دوی د روس استخباراتي مشر ته خبرداري ورکړې چې په ټاکنو کې لاسوهنې څخه بس فائدې نکی پورته. تیرونه ډیپټي اټارنی جنرال روډ روزنستن د روس د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د لاسوهنې پلټونې کیس یا قضیه ته اف بی آی پخوانی ډایرکټر روبر میولر ته حواله کړه. صدر ټرمپ دغه ګام یو سیاسي انتقام بللی. د کانګرس ځینی کمیټې هم د دغه قضیې پلټنې لپاره لا دوام لري. پینې ماړۍ د صدر ټرمپ د شاغلی کوټس او روجرز ته د ټلیفون د راپورونه په اړه تر دا مهال څه نه دي ویلي او نه یې د دې راپور پخلی کړی او نه یې دې ته غلط ویلي. د سپینې ماړۍ ویاند ویلي چې شاغلی ټرمپ خپله ایجنډا باندې کار کوي او دا چې د امریکا ولس دوی د صدر په توګه ټاکلې دي.
د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا تیر ورځ پر اورپنډي خار کې د فوزي کمانډرانو یوې غونډې ته ویلي دي چې پاکستان د خپل غونډیانو سره خه اړیکې غواړي، خو کچرته د دوی په سرحدي سیمو باندې حمله وشو نو ورته به سخت ځواب ویل کیږي. راځي چې نور تفصیلي د زید خټک څخه په دغه راپور کې وورو.
نه پورس د هند فوز ویلي دوی پاکستان ولکې لاندې کشمیر کې د پاکستان فوز هغه چیک پوسټ تباه کړي کومو دغلته موجود وسلوالو ته مرسته ورکولې. پاکستان داسې کوم قسمه ګام په حق لا ناخبري څرګنده کړي او وایي داسې څه نه دي شوي. د هند فوز میجر جنرال اشوک نارولا دا معلومات نه دي ورکړي چې دغه عملیات کله شوي، خو وایي دا اوسني وختونو کې ترسره شوي. میجر جنرال اشوک نارولا ویلي کشمیر په سیمه کې د ترهګرو پر ضد دا د عملیاتو برخه وه. نوی ډیلی کې خبریالانو ته تفصیلاتو په مهال یو ویډیو هم ښودلې شوې چې پکې غرونو کې موجود بنکرو باندې درنا ګولاباري روانه ده. د هندستان لخوا دغه اعلان سمدستي ورستو د پاکستان فوز ویان میجر جنرال آصف غفور یو ټویټ پیغام کې ویلي د هند لخوا د کشمیر لائن آف کنټرول باندې د پاکستان چیک پوسټو تباه کولو ادعاوې دروغ دي. د هند فوز میجر جنرال نارولا ویلي پاکستان دغه سیمه کې هند ته داخلیدونکي وسلوالو ته مرستې ورکوي او دا عملیات کشمیر کې د ترهګرو مخه نیولو لپاره پیل شوي چې جموں او کشمیر کې موجود ځوانان د دغه ترهګرو نه متاثر نشي. د زیاته کړي د اوړي موسم پراتلو د غشان عملیاتو کې اضافه شوی چې د موسم کې پولې بل اړخنه تر هغرو د راوړېدو کچا ډېر شي. هند ډېر وخت راسي پاکستان باندې تور لګوي چې د هغه ډلو ملاتړ او مرستې کوي سو کشمیر کې ترهګري کوي. پاکستان دغه تورونه ردوي. د هند ولکې لاندې کشمیر کې حالات اوسنی میاشتو کې نور خراب شول چې پکې امنیتي ځواکونو باندې حملو او تشدد کې اضافه شوي او احتجاجونو کې هم زیاتوالی راغلی. د هند فوج دغه عملیاتو په دفاع کې د هند دفاع وزیر ارون جیټلی خپل یو ټویټ پیغام کې ویلي داسې قسمه ګامونه کشمیر کې امن خوندي کولو لپاره ضروری دي. اوسنی وختونو کې دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیات شوی کله چې د پاکستان یو فوزي عدالت هغه هندي وګړي ته مرګ سزا ورولي چا باندې پاکستان د جاسوسۍ تور لګولی وو. خو نوې ډیلی وایي هغه بېګناه دی. هر څه که هند د جرمونو نړیوال عدالت له مخې د کلبوشن یادو سزا باندې عمل په موقتی توګه ودرولی خو حکومت باندې فشار زیات شوی چې دغه معامله کې پاکستان ته سخت دریز خپل کړي. نوی ډیلی کې د سړنې ادارې ابزرور ریسرچ فاونډیشن سره کار کوونکی منوج جوشی وای د یو بل پلو اړخته داسې قسمه عملیات د معمول پروسه ده خو د دې اعلان کول اوس د نوی پالیسۍ برخه معلومیږي. دا دویم ځل دی هند فوج اعلان کړی چې دوی پاکستان ولکې لاندې کشمیر کې عملیات کړي. تیر کال ستمبر میاشت کې هند فوج اعلان کړی و چې د هند په فوجي مرکز حمله وروسته دوی هدفي عملیات کړي چې د وسلوالو مرکزونه یې پکې پنخه کړي. پاکستان ویلی وو داسې کوم قسمه هدفي عملیات نه دي شوي. د هند لخوا تازه عملیاتو د اداو سره به دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار تعلقات نور هم خراب حالت ته لاړ شي.
اوس وړاندې کوي دا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکې د خارجه چارو محکمې د شام د حکومت په خپلو خلکو د ظلمونو په حق له خفیه معلومات او تصویرونه جاری کړي دي کوم چې د شام حکومت یقینا چې د روس او د ایران د ملګرتیا په ډاډ کړي دي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د ادباري تنظیمونو وینا ده چې د کال 2011 نه د شام په انختی خانه جنگي کې د سلورو لکو نه زیات خلک وجلې شوې دي چې زیات پکې بیګنا خلک دي. د شام حکومت د کال 2012 نه باقاعدګۍ سره آباد او خاري علاقو باندې هوائي حمله او ګولباري جاری ساتلې ده چې پکې بیرل بمونه او نور جدید بمونه غورځول شامل دي. د اسد حکومت د یوې منسوبې لاندې مشرقي حلب باندې هوائي حملو کې اسپتالونه هدف کړي دي او پکې رندوران او د طبي عملی کسان وجلي دي. د هوائي حملو نه علاوه د اسد حکومت کسان باقاعدګۍ سره عام خلک تختی په دوی الون بلون تیری وهي ټکایې د بجلی شارټونه ورکي او زنانو ته شرمونه ورړی. د غنو غیر سرکاري تنظیمونو بیان دی چې د اسد حکومت کسانو د کال 2011 او د کال 2014 منځمانه موده کې د 15 زرو نتر یو لک ول زر پورې خلک تختولي او بندیوان ساتلی دي. دین علاوه د اسد حکومت خپل خلکو ته د زرګونو بندیوانو کسانو د ماورای عدالت قتلونو اختیار هم ورکړی دی او په دې لړ کې بشمیره کسان سیدنایا فوزی بندیخانه کې په یو ځای پانسیکړی شوي دي. د مشرقی قریب د معاملو د پاره د امریکای قائم مقام نائب خارجه وزیر خاغلی سټوارت جونز اخبارواله ته د حال احوال تیرولو په موقع ویلی دي چې زموږ اوس یقین راغلی دی چې د شام حکومت د سیدنایا په فوزی جیل کې د پانسیکړی شو خلکو د مړو سوزولو عمل شروع کړی دی چې دا شان د دوی هیڅ ثبوت رستو پاتې نشي. قائم کی ویلی دی چې اسد حکومت دی په بیګنا خلکو او مخالفینو باندې هر قسمه حمله لازمن بس کی او روس باندې لازمه ده چې اسد حکومت په لوزنامه عمل کولو ته مجبوره کی. روس د ملګرو ملتونو په یو قافله د اسد حکومت په هوایی حمله کې یا خو لاس امداد کړی دی یا پی خاموش تماشایی پاتې شوی دی. د مشرقي حلب په تباهۍ او په 4 اپریل ادلیب کې په عامو خلکو د کیمیایي وسلو په استعمال هم روس د شام په حکومت سره آواز نه دی کړی. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف د امریکې په خپله تازه دوره کې دا خبره ومنله چې د شام د جنگ فوزی اواره ناممکن دی نو په دې وجه روس له پکار دی چې د شام په حکومت خپل مخ مروت استعمال کی چې دا ظلمونه بند کی.